د نظم څه خصوصیات چې وو ستاسو په دې نظم کې وو؟ هر شاعر خپل خاص دلچسپی لري، کوم مسائل دي چې ډیره متوجه جلبوي؟
په شعر کې مې مینه ډیره توجه جلبوي. فکر کوم خپل دا شعر چې د شعر دنیا دا د مینې دنیا ده، د شعر ژبه چې دا د مینې ژبه ده، نو ډیر څه وینم په شعر کې مې مینه، او همیشه د مینې پیغام ده، ځکه مینه چې په دنیا کې نه وي نو انسان هیڅ ده. که موږ سوله مغواړو، سوله د مینې له برکته رامنځته کېږي. که موږ اتفاق غواړو، که موږ پرمختګ غواړو، که موږ تعلیم غواړو، که موږ هر څه غواړو، لکه څنګه چې خدای پاک دا دنیا د مینې په مخ پیدا کړی، استاد کائنات کین کارخانه سخت، منظور عشق بود، جهان را بهانه سخت. نو کله چې خدای پاک دا دنیا په مینې باندې بنا کړی، نو د ټولو موجوداتو پلار دیده د رحمان بابا یو بیت، نو زه مینه په خپل شعر کې ډیره پالم او ډیره مینه ورسره لرم.
د لنډکیو شعرونو مو موبایل څومره لنډکی شعرونه به ملیکلی؟
لنډکی شعرونه او کلمې مینه ډیره ورسره پیدا سواله ده. اوس د فیسبوک له طریقه او د انټرنیټ له طریقه زه دغه شعر سره آشنا سوم، او داس کوم مشخص کتاب تر اوسه پورې متاسفانه ما نه ده لوستی، او که چاپ سوی هم وي او به لولم، نو د فیسبوک د لارې نه ډېر ښه را باندې ولګېدل دغه لنډکي شعرونه، تقریبا 50-50 دانې به وي.
کائنات یو غزل دې راته ولوله.
غزل مې لسترګو تویومه د هر چا لپاره اوښکې، لسترګو تویومه د هر چا لپاره اوښکې، له زړه نه تویومه د یو چا لپاره اوښکې. په لمونځ د اتفاق د سولې سپینه فضا غواړي، لاسونه غوړوي نن د دعا لپاره اوښکې، او آغاز د زندګۍ مې د انجام تلوسې وژني، ماتم ته مې راغلې د خندا لپاره اوښکې، د وصل انګازې د پسرلي له غره نه اوري، د وصل انګازې د پسرلي له غره نه اوري، ګلاب ګلاب ښکاریږي د بورا لپاره اوښکې، او عجیبه شان لمحه وه ګرانه، هیڅ مې نه هیریږي، تا ماته تویولې او ما ستا لپاره اوښکې.
ډېر عالي. کائنات د نقاشي مې دې هم اورېدلی و. څومره موده مو نقاشي کړې ده؟
مخکې له دې نه زه د شعر نړۍ ته راسم، د نقاشي سره مې ډېره مینه وه، او نقاشیانې به مې کولې په کتابچو کې، به مې ځین رسمونه باسل، وروسته دغه نه مې د نقاشي کورس ونیو او نقاشي به مې کوله. د نقاشي سره مې ډېره مینه وه، او د تابلوګانو به درته ویم چې تقریبا یو 10 تابلوګانې به لرم. نو وروسته دغه نه مې بیا د شعر سره مې ډېره مینه پیدا سوه، او بیخي لاره مې بدله سوله. نو هغه مینه مې د نقاشي سره مخکې درلوده، اوس فکر کوم چې هغه دما په زړه کې نسته، او د نقاشي مینه د شاعري په مینه باندې بدله سوې ده. نو که ژوند ولولې نه، نقاشي ډېر یو عظیم هنر ده. که یو تابلو څوک وویني کنه په ټولو معناګانو باندې به یې پوه سي چې د دې مطلب څه ده. خو که یو کتاب چا ته ورکې، که دغه کتاب زبې نه وي، زه مثلا یو انګریز ته که پښتو کتاب ورکې کنه، هېڅ نه پوهېږي چې دغه پښتو کتاب کې به چی نوشته وي. خو که هغه د یو افغان نقاش تابلو ته وګوري، په پیغام باندې پوهېږي. ډېر یو عظیم هنر ده، او زه فکر کوم چې د بشر لومړنۍ ژبه هم نقاشي ده.
کائنات په دې هیله چې یوه ورځ د کارګاه ته درسو، رنګونو سره بیا هماغه خپل پخوانی مینه وپالې، سبقونه څنګه دي؟ مکتب دې چیرته رسولی؟
مکتب خو مې سکل خلاص که، د 12 نه فارغ سوم، او کانکور ته مې امتحان ورکړی، نو منتظر یم سې نتایج به څه وخت معلومیږي او کوم پوهنځی ته به کامیاب.
مبارکي درته وایو. د فراغت یو څو لنډکي شعرونه به دې هم واورو.
یو لنډکی شعر ده: یا د هیلو ډیوې مې مړې شوې، زړه مې د رڼا په لټون تر تا راورسې، او بل د زړه ټغر مې د ګیلو په لاس د سترګو په خوړ کې ومینځه، د رڼو اوبو په مخ ستا د راتګ لار باسم، د احساس په اسمان کې مې ستا د یادونو لمر وځلید، د زړه کنګل مې ویلې شو، بی لتا ده هر چه پا بایللو رزایم. د مخ جلوو دې ک وسوځ زولو او به هم کړو. د هیلو کاروان می به چاروان است دیدن تدرمی. د زړه په دخته دې د بدګماني باران وری کی د مینې څنګه می دلته ګل نه نیسی. لکه پرخه زما د احساس د غوټۍ په لمن کې راشینې. د تصور په هنداره مې یوازې ستا انځور رسمېږي.
شعرونه خو مو ماشاءالله ښه ډېر لیکلي دي. د کتاب د چاپ نیت نه لرې؟
د کتاب د چاپ نیت تر اوسه پورې خو مې ډېر فکر نه دی ورته کړی او دوستان ډېره هیله کړې داسې باید زه مې د خپلو شعرونو یوه ټولګه ټول په یوه ټولګه کې راجم کړم او د دوی تر ګوتو یې ورسومه. نو زه څه شاعري کوم د خپل ولس لپاره یې کومه، دا د ما د زړه پیغام دی او لکه څنګه زه د خپل ولس سره ډېره مینه لرم نو هر څه چې دوی وغواړي هغه بس د ما په دواړو سترګو باندې منظور دی او اوس مې مینه هم پیدا سوې، غواړم اس چاپ کړم.
کائنات مننه. په دې اله چې ډېر ژر دې کتابونه وګورو، نقاشۍ دې وګورو.
له تاسو هم مننه ده چې ماته بلنه راکړه. کور ودان
مهرباني.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
اوس یو لنډ حکایت نجیبه زمان راوروي.
سکون. پاچا اعلان وکړ چې کڅوک د داسې منظرې انځور وباسي چې د زړه او ذهن د بشپړ آرام څرګندوي وي لوی انعام به ورکړي. ګڼو انځورګرو رسمونه وایستل او پاچا وستایل، خو دوی پکښې تر نورو ډېر خوښ کړل. په دغو دوو کې دا یو د ښکلي تالاب رسم و چې د هندارې په شان رڼو اوبو کې د راچاپېره شنو غرونو تصویر لمبېده. د غرونو په سر د لاجوردو په شان تک شین آسمان کې هم ځای ځای د سپینو وریځو یوه نیمه ټوټه لمبو زنه وه. دغه انځور چې به هر چا ولید ویل به یې چې د زړه او ذهن د آرام پوره څرګندویه منظره که چیرې وینو همدا به وي. په دوهم رسم کې هم غرونه وه، خو سپېره او ډبرین غرونه چې شړکن د باران باندې ورېده او ځګن سیلاب اور کې بهېده. پاس د وریځو پرګونو کې برېښنا د غضب نیلي ځغلول. آسمان قهرجن وو او لاندې ځمکه ناکراره. په دې رسم کې داسې څه نه ښکارېدل چې د زړه او ذهن د سکون نقشه دې وګڼل سي. خو کله چې پاچا دوهمه منظره په دقت وکتله، د غره د یوې لویې پرشې په چاود کې د ځړوبي شاته د ګڼو څانګو یو غوړېدلی بوټی ورښکاره سو چې مارغه پکښې ځاله کړې وه. د غړمبېدونکي ځړوبي په منځ کې یو پناځای، یو ببر بوټی او د بوټي د ګڼو پاڼو او څانګو په منځ کې خوندي ځاله. پاچا دوهم رسم انتخاب کړ او درباریانو ته ویل، تاسو په هیجی چولې ما دا غوړه کړ، ځکه چې سکون او قرار د معنا نه لري چې په بیکړه په بشور به سنځي او بیکړاو چاپیریال کې دی ووسو. د سکون او قرار معنا دا ده چې له دغه ټولو مشکلاتو سره سره د زړه قرار ومومو. د سکون او آرام اصلي معنا هم دا ده.
خاغلی می رحمت یاد پتیری و کال کې یولس کتابونه پښتو ژبه ته ژباړلې دي. خغله یاد وایي ځینې لیکوال د ژباړې په وخت کې که مناسبه کلمه ګوتو ته ورنشي نو له ځانه ترکیبونه جوړوي او دا کار له ژبې سره بې انصافي ده. د خغله یاد سره مې د ژباړل شویو کتابونو په باره کې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم. یاد صاحب، په دې وروستو کې ستاسو دولس کتابونه چاپ شوي دي چې په دې کې یولس ژباړې دي او یو ستاسو خپل کتاب دی د شعرونو. د دې خپلو کتابونو په حیثه کې معلومات راته راکوي چې دا له کومې ژبې مو ژباړلې دي، موضوعات یې څه دي د دغه کتابونو؟
د شاعرانه بغیر لکه څنګه تاسو ویل زما دولس کتابه چې دي هغه چې چاپ دی. پنځه د ډاکټر مبارک علی کتابونه دي چې هغه تاریخ او ټولنپوهنې په برخه کې دي. هغه د اردو ژبې نه مرج بړلی او بل کتاب چې دی هغه د سیاسي ټولنپوهنې کتاب دی چې پاکستان کې د پوهنتون د نصاب کتاب دی. نو هغه ما د اردو نه ژباړلی دی او یو د ډالر مرک په نوم یو کتاب دی امریکایي لیکوال لیکلی دی، هغه هم اردو نه ژباړلی دی. د کاری مرکې یو کتاب دی د فارسی نه میراج باڑلے، په بازار موندنه کې د رنگ اروا پوهنا یو کتاب دی، دا د فارسی نه راج باڑلے دی. د انټرنیټي بازار موندنه تکتیکونه دام یو کتاب دی، دام د فارسی نه می راج باڑلے دی. او یو یو وړکه رومان دی، ناول دی وړکه، د دروغجن په نوم چې کې دی، یو روبوټ کیسه ده، هغه هم د فارسی نه راج باڑلے دی. ټول کتابونه تقریبا 12 کتاب کې
دام په څومره موده کې وژ باڑ
زما کار چې په دې کتابونو باندې به د یو کتاب نه چې هغه مالک کار مخ کې کړي او ټول دی او کال کار
یاد صاحب کله ناکله داسې کیږي چې لکه تاسې د مبارک علي د کتابونو یادونه وکړه، په یو وخت کې زموږ دوه درې کسان یا اضافه لاغنه د یو کتاب په ژباړه بوختي. تاسو هم د مبارک علی آثار ژباړلی دي، غزنفر صاحب هم ژباړل، ځین نور دوستان هم بوختي د لیکوال په آثارو باندې. اکثره وخت داسې کیږي چې د څو کسو انرژي په یوه برخه کې لګیږي. تاسو څنګه دا انتخاب وکړو او څنګه په دې باندې پوسوئ چې فرضاً دغه آثار چې تاسو ژباړلی دي دا پښتو ته نه دي ژباړل؟
د انتخاب په اړه باندې لومړی چې ما د اروپا اوریج د ډاکټر مبارک علی کتاب ژباړه، هغه وخت کې زه خبرم چې غزنفر صاحب کار کو په کوټه کې، بل ملګری واغې کار کو، نوې دریان په نوم باندې هغه کار کو. خو ما چې کله کتاب ژباړه نو د مومند خبرندوی ټولنې مشر شو نصیر مومند، هغه یو فیسبوک کې لیکلي کوڅو غواړي چې مبارک علی کتابونه وژباړي. نو لومړی کتاب ما دغه په غوښتنه ژباړل، ځکه هغه راته ویلي زه ورله مغو ته کتابونه ورسره ډیرو د اروپا اوریج ما ته خپل واغسته دا ما وژباړه. بیا چې کله د اروپا اوریج چاپ شو سره دی چې هغه وخت کې هغه کتاب خپل ځل نیمګړتیا ویلرلې، خو ما چې د هغه پاړه د خلکو نظرونه واخستل، خلکو دا ډیره غوښتنه کوله چې د دې لیکوال باید نور کتابونه را وژباړل شي. د غزنفر صاحب ژباړې هم په دې وخت کې روانې چې وروسته دغه تاریخ سبقونه بیا چاپ شو. هغه نه مخکې یو کتاب د تاریخ ننداره فکر کوم دا هم چاپ شو. یو شی چې د ما د غزنفر صاحب سره د انتخاب په برخه کې توپیر وغه دا چې غزنفر صاحب مقالې راخستلې، هغه کتابونه پوره نه راخستل. غزنفر صاحب ځینې مقالې به چې خوښه شولې به راخستلې، کومې به چې اړینې وي اما هغه به یو ځای کول او یو بل کتاب په شکل باندې چاپ کړو. ما چې راواخستل ما مکمل کتابونه راواخستل. د غزنفر صاحب کار په خپل ځای په دې صحیح دی چې موږ په اوس وخت کې داسې حالت کې چې باید مهم کتابونه راوژباړل شي، ځکه زموږ امکان نه دومره نه کوي چې موږ کار کتاب راوژباړ. خو ما ته به دا برخه چې بیروسته ما ته مهمه خریده چې غونډ کتاب باید وژباړل شي، هغه دا و چې د ځینې موضوعاتو په اړه باندې څلور پنځه شپږ داسې مسلسل مقالې خپلې لیکلې وي، درې څلور به د بل لیکوال بهرنیو لیکوالانو راژباړلې وي. نو دغه حالت چې مولد به فکر وکړي چې داسې لار چې مثلا په انقلاب باندې هغوی لس دولس مقالې لیکلې دي او دومره د نورم راژباړلې، مثلا په ښځو باندې هغې مقالې لیکلې، بیا ما فکر وکړو چې دا که ټول کتاب وژباړل شي، که سبا څوک په دغه مسلې باندې کار کوي هغې سره به یو څه جامع معلومات وي، او که څوک یې لولي یا لوستونکي ته یو څه به ذهن په دې باندې ډېر روښانه کېږي. یو د ځینو ملګرو هغوی چې ما ته ویل فیډبیک راکوي چې دا ښه دي ما ژباړل لګوم، بیا چې ما پنځه کتابونه پوره کړو دې کې ډېر ټکرونه هم راغلل، ځینې کتابونه ما کار کړی او بل چا هم پرې کار شروع کړی او هغه مسلې حل شوې. هغې نه وروسته بیا ما خپله دا ځای پرېښودو، وجه دا وه ما ستاسو خبره شولې چې انرژي ټوله په یو ځای مصرفېدل، ځکه چې نوې داریان به کوټه کې کار کوو، بل ملګری په پېښور کې کار کوو، بل ملګری بل تکابل کې لګي او بل بدګرار کې لګي. ما فکر وکړ چې یو بل اړخ راغوسل به کاري، دا چې زه خپل اقتصاد للم نو بیا ما د دې نه ډېر مخ اقتصاد ته واړو، ځکه په هغه برخه کې نسبتا کار کم دی، وړتیا به ورته ډېرې. او ستاسو خبره بالکل صحیح وه، خو هغه وخت پورې چې ما کار کوو یا به دا زما ستونزه وه چې ما دا حالت نه درک کړي، یا دا وه چې د نوې داریانو غزنفر صاحب نه علاوه بل نوم زما مخې ته نه راغلی، بارکوال میخیل هغه به مې یو نیمه مقاله هغه ژباړله. نو فکر کوم کم وخت کې چې ما دا کار وکړ هغه وخت کې به د دې کتابونو اړتیا دومره وه چې د کتاب چاپ شوی دی.
مننه یاد صاحب. یو بل کتاب چې تاسو یاد کړ چې ژباړلی هم ده په انټرنیټ کې بازار موندنه، څه فکر کوي په افغانستان کې شرایط داسې دي او بازار چې ده واقعا د انټرنیټ له لارې کنټرولېږي؟
د انټرنیټي بازار موندنې تکتیکونو کتاب چې دی عموما په افغانستان کې، زه د اقتصاد محصل په حیث دا ویلی شم چې زموږ د بازار موندنې برخه ډېره کمزورې ده، ځکه زموږ اوس چې تخصص کېږي په دوو برخو کې، کوي شخصي پوهنتون نه چې ورکوي، یا به د محاسبې برخه کې یا به د مدیریت برخه کې، حال چې درې باید یو د بازار موندنې برخه هم باید. افغانستان خپل تولید نه لري، کم دی، لپاره بازار موندنم کمه ده. خو ما چې کوم کتاب ژباړلې ده زما په دې خوښ شو چې هغه کې ډیر د سډیر ژورې خبرې هغه نه دي کړي، ډیر ژورې تیوري نه دي. مثلا هغه کې دا وایي چې تاسو د خپل فیسبوک پانی د بازار موندن د پر څنګه چلولای شي، یا مثلا ټوئیټر اکاؤنٹ څنګه چلولای شي، یا که تاسو ویب سایټ ډیزاینوي د خپل یو شرکت د پر هغه باید تاسو سره کم ډیزاین کوي، حتی دا وایي چې تاسو په کوم وخت کې سره کم پوسټونه وکړي په فیسبوک کې. دا خبره ما سره په ذهن کې شته چې چیرته موږ په دې برخه کې ډیر ژور کار کوو، کېدای شي ډیر وخروسته زمونږ کار په درد خوړل شي. دلته د غزنفر صاحب ډیر جالب قول چې اوځه کې خبرې کول ویل چې افغانستان کې باید کار وپیژندل شي چې څوک کم کار وکړي، که چیرته افغانستان کې څوک په تحت البحری باندې کار کوي د کار به ګټه دې ځکه مونږ بهر نه لرو، دا کار مونږ په درد نه خوري تر څو چې مونږ هغه حالت تر څو نورو ته دا کتاب ورکو به ډیر وخت دی غته. نو دا کتاب دومره ژور نه دی چې د دوی په هغه دومره تیوریکی نه دی چې زمونږ په درد نه خوري. البته کتاب وړو کې دی تقریبا شپېته پنځه شپېته مخه کتاب راځي، خو ما د پر مهم پدې دی لک تر لګه کوم پدې باندې پوي شو چې دا کم بازار موندنه چې اوس په انټرنیټ کې روانه ده، کم سایټونه چې د کمپنو راځي، کم پانی چې د کمپنو روان دي، لک تر لګه دغه د دې دغه د چلولو یا د دې د ورځنی کار په اړه کڅوګ معلومات ترلاسه کړي او لارښوونه ترلاسه کړي. دا خده به د دې کتاب په نجمه کوم خپل سریزه لیکل هغه کې ما د خبره کړې ده چې ضرور نه ده چې مونږ د لومړی کتاب په یوه برخه کې دومره بخه کتاب وژباړو چې مونږ ټول اړخونه دي پوره کړي. کېدای شي د انټرنیټي بازار موندنې په اړه چاته یو آیډیا یو مفکوره ورکړي، دغه ذهن ته یو څه راشي، د همدې مفکورې د استعمال نه وروسته په دې بند کار نه کېدای شي بازار موندنه په دې برخه کې رشد وکړي. البته دا لومړني قدمونه دي بازار موندنه په برخه کې، خصوصا انټرنیټي بازار موندنه.
یاد صاحب تاسو کافي ډیره تجربه وکړه په ژباړه کې، په تیر کال کې مو تیر کتابونه وژباړل. کوم مهم ټکي دي چې د کتابونو د ژباړې په وخت کې باید توجه ورته وسی؟
مننه. لومړی خو د انتخاب دی په خپله د ژباړې په اړه مونږ چې شي انتخاب کوو، مخکې مونږ د غزنفر صاحب مثال ورکړ چې داسې اثر انتخاب کو چې لږ تر لږه مونږ ته دستي ګټه ولري، داسې اثر نه چې سل کال وروسته بیا زموږ په دوه، ځکه سل کال وروسته به کېدای شي داسې سیستم راوتی چې انسان ژباړې ته به اړتیا نه پکې. دویم دا دی چې په ادب کې مونږ ډېرې کمزورې کتابونه راژباړلې دي، کمزورې لا څه چې هغه منفي ذهنیت خلکو ته ورکړی دی، که مونږ داسې ناولونه راژباړل چې هغه نه مونږ ښه ناولونه په خپله تخلیق کړي دي، خو د دې بازار نه شي، د ژباړو بازار تود دی. وجه دا ده چې هغه دغه هغه کیفیت دومره کمزور دی چې عام لوستونکو ټول هغه خوخه. نو دغه سی ک تخلیق من خپلم کو لګي، خپل مدب تخلیق کو د ورس پورس باندې شیر ټول گیم جاتی گناولنم جاتی گلند قسم جاتی گومنګ د بل نم راش بړو. نو یو یو قسم فکر کوم غیر ضروری کار دی. به دغه شاهکارو کتابونه نشي دا غوی راش بړل ډیر ضروری دی. مثلا سینو هاشو دا مشهور کتاب د نړۍ ټولو ژوندۍ ژبه تشبړل شوی، نو باید پښتو ته راشي. د دې نه علاوه که ځینې نور کتابونه ژباړل شي، فکر کوم که دا کتابونه پښتو ته نه وي ژباړل شوی کمی نه محسوسې ده. یو دا مثلا. دویمه دا ده چې دا په موضوع حاکمیت هم ډیر مهم دی. مثلا یو نیوکه چې عموما زمونږ په پښتو ادب کې کېږي، هغه دا ده چې ډاکټر هم شعر لیکي او انجینر هم شعر لیکي او هر څوک ادبیاتو والا هم شعر لیکي. دا شعر لیکل خو دا یو ځانګړی موضوع دی چې خپل ذوق ته څوک نشو منی کولی. خو که چېرته ډاکټر مثلا ناول لیکي، زه فکر کوم په اوس حالاتو کې زه دا غوی مخه به نه نسم نه غنر کوم، خو په اوس حالاتو کې ارتیا د دې چې د خپل شته ناروغي او پاړه باندې یو کنورس نه یو یادښت خلکو ته کې خلکو یو پیژن، دا ډیره مهمه د مسلکي ژباړو ضرورت وسم شته. د سل کال وروسته به 200 کال وروسته به او ټول عمر به زکه چې څومره چې مسلک رشد کوي دومره ور سره کتابونه راځي، او خپل نشي لیکلای د بل ژبه نه خو سړی راش بړل شي ورته. دا ډیر مهم دی. بل ټول نه مهم ارخ چې دا د ژبې د لیکلو د ژبه ځکه لکه چې د استادانو سره مخ شم زورته ما چې مونږ دسې مختشوي چې مونږ پیروي کوه د یو چانه. مثلا فیسبوک کې مولې دل چې دا ژبه دسې لیکل کیږي مونږ سبا ما غسل کو، که ټلویزیون کې چا یو جمله سره کوم ویل مونږ غسل کو. زما په نظر باندې سم مهور نشي چې مونږ ټول په ماغه باندې راتو شو چې دا ژبه سره کوم کېدل شي. د دې لپاره به کارونه کېدل شي. مثلا خدا د چې څوک چې ژباړه کوي لګ تر لګ خپل لیکل باید وکړي شي، که یو سړی خپل مقاله لیکلی شي نو دې مطلب دا چې هغه ژباړه مخه کولی شي. دا د ځینې ملګري لګیا دي په ژباړې په برخه کې د ځان لغتونه جوړه یا اصطلاحات جوړه ترکیبونه جوړه، فکر کوم زیاته پښتو ژبې سره، ځکه دا د یو فرد کار نه دی او د یو فرد پوهه دومره نه ده، بل د یو فرد مسؤلیت نه دی. یو فرد څنګه په یوازې ځان راپاڅېږي پښتو ژبه چې د میلیونو خلکو ژبه ده، هغې دپاره د یو لغت جوړی دی، دپاره ځایونه شته دی، جوړښتونه شته دی، بنسټونه شته دی، هغوی په دې برخه کې کار کوي. که کولی شي د هغوی که دومره د لاسه کېږي چې د هغوی جوړ شوي لغتونه ولې هغه وکاري، دا ډېر ښه خبره ده. که نه شي کولی هغه لږ تر لږه تاوان د خپلې ژبې ته نه رسوي. که موږ په یو کتاب کې په لومړي چاپ کې د اردو لغت یا د عربي لغت عربي ولیکو، په دویم کې به اصلاح کړو، خو که په اول کې غلط لیکلې په دویم کې موږ بیا په اصلي نه شو پیدا کولای، غلط به موږ چاپ کړي. نو دا د خود سره مخه باید یو څه راونیول شي، ځکه موږ نه ډېر مشران لګیا دي، هغوی همدې ته ژوند وقف کړی دی، کتابونه لیکي، لګیا دي کارونه کوي. نو په نشت علم او په نشت عمر او په نشت تجربې باندې د هغوی سره ځان وهل فکر کوم د انصاف نه دی.
یاد صاحب، په کتابونو کې دی کوم کتاب خلکو ډېر خوښ؟
یو خو د شاعرۍ خپل مینوال هغه خو جدا یو بس ده. په ژباړو کې د مبارک علي صاحب مینوال سخت ډېر دي، خصوصا تاریخ او سیاست او ښځه او تاریخ، دا کتابونه ډېر خوښ شو. ما ته فیډبیک مثبت و ډېر ډېر وستایل شو دا کتاب. حتی په حوالے پې ورکول کېږي چې کله څوک خبرې کوي. د ښځو هغه خو ډېر مهم ځکه دی چې د ښځو شته محرومیتونو ته په کتو سره که ښځو ته یو وړه مقاله وړاندې شي، د هغوی په حق کې ډېر کار دی. او د تاریخ او سیاست په دې خوښ دی د خلکو چې اوسنۍ کومې ستونزې چې دي، دا تقریبا د سیاست نه راولاړې ستونزې دي. او په تاریخ کې چې موږ کله سیاستونه ګورو، موږ دغه ستونزو سره تر مخ شوي. دې نه ورپسې به تاریخ او ټولنه کتاب خلکو ډېر خوښ کړه، ځکه چې تاریخ او ټولنه چې وه هغه د په تاریخ کې د ټولنو حالتونه بیان شوي دي او ډېر ساده موضوعات راغستل شي. په دې کتاب کې ما یو مقاله د غزنفر صاحب هم راغستې ده، ځکه کومه چې غزنفر صاحب ژباړلې وه، هماغه مې راغست، خپله مې پرېښوده لغوړه مالۍ په نوم باندې.
کورو مدان یاد صاحب، خدای مې بریالی له
مننه تاسو.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
افغان شاعر وسیل فیضی چې اوس په ویانا کې حقوق لولي، وای پر خپل شعر د چاپیریال اغیز منم، خو د نویو تجربو د اظهار په وخت کې خپل مخاطب لپامه نه باسم. زموږ همکار احمد شیبر مرکه ورسره کړی ده، دا اوریدلو بلنه در کوم.
فیضی صاحب، کله سه شعر لیکي؟ په شعر مو د جرمنی ژبې او ادب اغیز شته؟
طبعا انسان چې کله نوی مطالعه پراخیږي یا نوی ژبه زده کوي یا نور ادبیات لاسرسی پیدا کوي، دا حتما د هغه په شعر باندې، د هغه په فکر باندې او د هغه په لیدلوري باندې، که هغه شعر وي او که هر یو څنګه کې وي، طبعا اغیز خپل اغیز سیندي.
نو ستاسو شعر له هغه شعر سره چې یو بل افغان په افغانستان کې وایي څه توپیر لري؟ کېدای شي چې یو مثال راکړي؟
البته زه به داسې توپیر به درته په دې اړه داسې ووایم چې هغه څوک چې عموما داسې ویل کېږي چې شاعر د خپل ماحول ترجمان دی، او هغه څه چې دا یې په خوا کې ویني او محسوسوي او دا چې ترینه کوم برداشت لري د هغو پېښو نه، هغه خلکو ته وړاندې کوي. نو طبعا یو څوک چې په اروپا کې اوسېږي او یو څوک چې په افغانستان کې اوسېږي، نو شعر کې به یې توپیر وي، دا یو معلومه خبره ده. نور زه په دې اندېمه، البته بل طبعا اروپا کې چې شعر لیکي، یو خو مسافر یې په وطن نه، نو هغه شعر کې د مسافرۍ خبره راځي. نور هغه تجربې چې دلته حاصلې او هغه ستونزې چې دلته ویني، یا هغه که محرومیتونه وي او که ښې شېبې وي که بدې شېبې وي، نو هغه طبعا ستا په شعر کې منعکس کېږي. شاید په وطن کې چې څوک په کور کې ناست وي، د هغې په شعر کې منعکس نه شي، دغه اغېز دومره اغېز شیندي.
یو افغان چې په عربي هېوادو کې وي او هلته شعر لیکي، هلته هم مسافري ده، او که چېرته د غله شعر سره ستا شعر پرتله کو، آیا فکر کوي چې اواز به فرق پدې کوي چې د شعر په اخیره کې به مو لیکلي به سی بیانا او کنه نور تغییر به هم وي پکې؟
طبعا تغییر به نور هم وي پکې، دا د ټولنو پورې هم اړه لري چې څوک په کومه ټولنه کې ژوند کوي، عربي ټولنه، غربي ټولنه او زموږ ټولنې کاملا متفاوت دي. سره هغه مسافر یا هغه څوک چې په عربستان کې شعر لیکي او ادبیات او پښتو ادبیات سره سروکار لري، دغه نړۍ ته له هغې زاویې نه ګوري، له هغه کونجه ګوري، او زه ورته له دغه کونجه ګورم. یو څوک چې په افغانستان کې ناست دی، له هغه کونجه ورته ګوري، طبعا نظرونو کې توپیر وي او مسافر به وي، مشترکات هم سره لري. دا مشترکات ټول سره لري چې موږ افغانان یو، خو دا بیا د غزې کې په جزئیاتو کې سره جلا کېږي. یو څوک په اروپا کې دی، یو څوک په عربو کې دی، یو څوک په افغانستان کې دی.
په دې اروپایي شعرونو کې، په ځینو کې، شاید په ګڼو کې، شاعر موضوع ډېره بربنده وایي، او زموږ په ټولنه کې د شاعر لپاره کله ناکله ګران وي چې ځینې موضوعات ډیر ښکاره ووایي. تاسو څنګه دغه بندیز ته پام کړی دی او کنه د اروپایي شاعر په څیر باندې څه احساس ولري هغه بیانوي؟
موږ چې کار څومره هم په دغه وطن کې اوسېږو زما خو لا د پنځه کاله کېږي، خو بیا هم له هغه ټولنې نه ځان را جلا کول تر ډېر سخت وي، ځکه ته دلته هم اوسې، شاعري هغې خلکو ته کوي ستا په ژبه پوهېږي او دغه حالت هغوی ته انعکاسوي، نو طبعا د هغوی په ژبه به غږېږي او لږ طبعا توپیر د اروپایي اغېز به پرې راځي، خو داسې مکمل اغېز پرې نه راځي چې ستا شعر دې مکمل اروپایي شي او اروپایي شعر دې دلته افغانانو ته وړاندې کړي، خو اغېز پرې راځي. بل دا دغه اروپا چې دا بربنډې خبرې کوي او دا دلته د بیان د ازادۍ خبره هم ده، او هغه مسایل دي چې کله چې ټولنې وروسته پاتې وي یا د درېمې نړۍ خلک عموما هغه خبرې چې چې سانسوریږي نو ډېره اړتیا ویني چې ډېرې پیچیده یې کړي او د صنعتونو نه کار واخلي او تاو راتاو یې کړي او وکړي. لیکن اروپا کې دغه مسله حل ده، نو تر ډېره حده اروپایي شعرونه یو دلیل دا هم دی چې دوی ځکه شعرونه یې بربنډ دي چې دلته دغه کلتوري او هغه ټولنیز مسایل یا هغه ستونزې چې موږ یې هلته لرو دوی نه لري، او بیا موږ چې بېرته هغو خلکو ته شاعري کوو یا زموږ خپلو خلکو ته وایو چې افغان یې په افغانستان کې هم ولولي، نو مکمل د اروپا د اغېز لاندې نه شي راتلی. او دغه شعرغتنه ځکه هغه په هغه ټولنه کې رالوی شوی او اروپایي په ده کې، نو زم به ورته سختي مونږ کولای شو چې اروپایي رنګ هم ځنې واخلو او آسیایي سره مکس کو بیا بېرته وړاندې کړو خپل لوستونکي ته.
دغه چې تاسو وویل چې رنګ افغاني کوي، فکر نه کوي چې یو شاعر چې یو خیال په ذهن کې راغلی او یو احساس لري او یو عاطفه ورته پیدا شوی وي، دغه د انزورولو له خاطر کې چیرته قیوداتو ته مخه کې په شعر باندې به منفي تاثیر پرېستي؟
طبعا هغه چې دغه لپاره کله چې ته مثلا زه یو خبره کولی شم تا ته راسن وایم، خو زه وایم که زه تا ته راسن وایم مخامخ هم نه پرې خفه کېږي او زه بیا د لارې چارې لټوم او چرتونه وهم چې دا خبره تا ته څنګه وکړم، نو طبعا شاعر له ستونزو سره مخ کېږي. دې ځای کې
تاسو مخکې بیانی او بدی صنایعو ته اشاره وکړه، ستاسو په نظر هغه افغانان چې په اروپا کې شاعري کوي د هغه افغانانو په پرتله چې په افغانستان کې شاعري کوي د دوی په شعر کې دغه صنعتونه کم کارول شوی دي؟
فکر کوم چې په صنعتونو کې به خبره نه وي، صنعتونه یو څوک چې دي کې اروپا مونږ ته ما وویل کنه چې څوک دغه کې شاعري کوي او څوک چې په افغانستان کې شاعري کوي، نو بیرته ته افغان یو افغان لوستونکی ته دا شعر وړاندې کې، نو صنعتونه به توپیر نه کوي دومره ډیر. خو هو هغه خبره چې د اروپا یا اروپایي رنګ لري نو طبعا لږ به بربنډه وي، ډېره زیاته به مغلقه نه وي تر هغې حده.
فیضي صاحب، تاسو وایئ چې تاسو چې کله شعر لیکئ نو افغانانو ته یې لیکئ چې په افغانستان کې وي، ځینې کسان ځینې شاعران بیا دا وایي چې زه شعر ته ځان لپاره لیکم، نو تاسو یې ځان ته نه لیکئ؟
دا که څوک وایي چې ځان لپاره لیکم دا زه باور نه کوم، ځکه که ځان لپاره لیکي نو بیا یې چاپه یې ولې بیا یې په یو کتاب څه کې لیکو خپل یې لوله. عموما شعر لیکل کېږي د شاعر دا دننه هیله وي چې یو څوک یې ولولي، دغه آواز دغه فکر دغه احساس چې دا یې لري تر نورو ورسېږي، او هغه څه چې دا یې په یوه شیبه کې محسوسوي نور یې هم هماغه رنګ باندې محسوس کړي. شاعري د قام لپاره کېږي، د خلکو لپاره کېږي، د یو فکر لپاره کېږي. که د ځان لپاره وي زه خو به په یو کتاب څه کې هم د ځان لپاره شعر ولیکم او بیا یې چاپ ته حاجت هم نه وینم.
فیضي صاحب، کېدای شي چې د ازادي راډیو د ادبي پروګرام لپاره یو شعر ډالۍ کړي؟
هغه ویل ته بیخي مجمل ښکاری، هغه ویل ته بیخي مجمل ښکاری، هغه سینه چې څنګه تل ښکاری، چرانه لري پیدا یې راته، چرانه لري پیدا یې راته، چې ما سره یې نو ځنګل ښکاری. خ تا ویل زه درته پردی ښکارېږم، زه خو هماغه یم ته بل ښکارې، او چې ته پیدا شي زما ځان ورک شي، چې ته پیدا شي زما ځان ورک شي، ته به غل نه یې خو ته غل ښکارې، او څنګه بدل راګورې راته، څنګه بدل راګورې راته، څنګه بدل ښکارې، او اخیری پیدا ته چې باور کوي پتا مې زړه راټول وي، باور کوي پتا مې زړه راټول وي، زما د ټولو ستونزو حل ښکاری.
منم زما زړ کې بچتا جیل خانه خاري خپتری توته تیزی با در تزان خکارشی منم چی ما با دا انکار پا جرت کا تلم کری منم چی ما با دا انکار پا جرت کا تلم کری خود احساس گل پتی انکار
سلام وقت